په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر او
افغانستان او پاکستان د پولي اداره کولو لپاره پر موافقې نه دی رسیدلی. پیښور کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پولیس ساتیر وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. ایران وایي د داعش د ممکنه بریدونو مخنیوی کړی دی. د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرونی په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه باس کاو د پولي پر اداره کولو یا بارډر منیجمنت کومې موافقې ته ونه رسیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د سکرټر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ کې د شپږ کسیز پلاوي ترمنځ خبرې په تورخم پوله د دواړو خواوو د پوله ساتونکو لخوا تر ډزو یو اونۍ وروسته ترسره شوې. افغانستان د ډیورنډ کرخه د رسمي پولي په حیث نه پیژني. حکمت خلیل کرزی وایي افغان لوري د پاکستان زیاتې سرغړونې په ډاګه کړې چې پکې د افغانستان په خاوره کې د پوستو جوړول هم شامل دي. اعزاز چودري وایي پاکستان پلان لري چې څلور دروازې جوړې کړي کومې چې د پاکستان تر څنګ د افغانستان د امنیت او خوندیتوب لپاره هم اړینې دي. د پېښور پولیس وایي پرون د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې یو پولیس ساتیر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. دا پیښه تیر ماسخوتن په 400 روډ د اوځي تھانې په حدودو کې رامنځته شوه. د سپیشل برانچ یو چارواکی نن مشال لړیو ته ویل د پولیسو په موبایل ګاډي د بمی چاودنې پر مهال درې پولیس والا ژوبل شو چې بیا وروسته یو یې په لیډریډنګ روغتون کې ساور کړه. د نوموړي روغتون چارواکی د دوه نورو ساتیرو صحیح وضع ډاډمنه ښایي. د بمونو د ناکاره کولو ادارې د معلوماتو له مخې په بمی چاودنه کې شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي کی مواد کارول شوی. د بریت مسولیت تحریک لشکر اسلام په نوم یو ډلې قبول کړی دی. د خیبر پختونخوا د انرژي وزیر وایي صوبایي حکومت د 900 میگاواټه برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پیښور کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لوی پانګا چونه وبلله.
مونږه تقریبا 2500 میگا واټ باندې کار روان دي د وخت کې او 666 میگا واټ نور د سيجه مونږه پرایوټ سېکټر ته آفر کړی دي. زما خیال دی ان شاء الله تعالی چې دا مونږه وکړی شو نو دا به تقریبا 200 ارب روپو انویسټمنټ به په دې صوبه کې چې کوم به د دې صوبې د تاریخ ټول نه لوی انویسټمنټ دی.
خیبر پختونخوا چارواکی وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید دوی ته 1450 میگاواټه برېښنا ورکړي خو اوس مهال مرکز له دوی نه 1400 میگاواټه برېښنا سپموي. راپورونه وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا خبره د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خولې کړې چې له اسلامي حزب سره خبرې اترې کوي. له دې چارواکو څخه یو یې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل او د افغانستان د دولت لخوا د دې مهالویش لاسلیک کول نه د ملي یووالي د حکومت لخوا هغه شرطونه چې ویل کیږي اسلامي حزب نوی را مخې ته کړي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي دواړه خواوې سونه مخکې یو لومړنی توافق ته رسیدلی او د نهایي کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته اړتیا وه. د اسلامي حزب یو غړی چې په خبرو اترو کې برخه لري او نه غوښتل نوم یاد شي اسوسییټډ پریس ته ویلي نوې شرطونه د ګلبدین حکمتیار لخوا په هغه لیک کې راپورته شوی چې په دې وروستیو کې د اسلامي حزب استازي کریم امین او د حکمتیار زوی حبیب الرحمن ولسمشر غنی ته سپارلی. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر کمال تاپا له خپل افغان سیال غوښتي په کابل کې د دوشنبه د ورځې په 14 کې د وژلو شو نیپالیانو د جسدونو په انتقال او د ټپیانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دوشنبه په مازیګر د نیپال د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او نوموړي ته په کابل کې په دې ځان وژن کې برید کې د سو تنو نیپالي اتباعو په وژل کېدو تسلیت وایي. د دوشنبه په ورځ د کابل په بنائی سیمه کې یو ځانوژن کې بریدګر هغه بس ته نږدې خپل موټر وچو چې د سفارتونو ساتونکي نیپالي قراردادیان لګول. په پیښه کې څوارلس نیپالیان وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. په ایران کې واکمن شیعه چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سندو کې د داعش د خواخوږو لخوا د پلان شو تروریستي بریدونو مخنیوی کړی دی. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شامخاني سرکاري خبري اژانس ته پرونه ویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې او پرې تور دی چې د هیواد په لر بر کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي. د امریکا سینیټ د ترهګرۍ د مشکوکو کسانو د سار په لیست کې پر شاملو کسانو د وسلو د خرڅلاو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرح رد کړه. دا پرمختګ په اورلانډو ښار کې د ډله ییزې وژنې له یوې هڅې وروسته شوې، خو ځینې سناتوران وایي دوی د جوړجاړۍ په هڅه کې دي. د جون په شلمه د وسلو د اخیستونکو د جرمي سوابقو د معلومولو او د ترهګرۍ په لیست کې پر شاملو کسانو د وسلو د پلورلو د مخنیوي لپاره د ډیموکراټانو او ریپبلیکنس لخوا د وړاندې شویو دوو بلونو د منظورۍ لپاره د سلو رایو څخه شپېته کمې شوې. د اورلینډو بریدګر چې 9 کسان یې د همجنس بازانو پر کلب د برید پر مهال وژلي وو، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپله وفاداري اعلان کړې وه او دی په 2014 کلونو کې د امریکا د فدرالي ادارې ایف بی آی د څارنې په لیست کې شامل و. بل پلو د اورلینډو ښار بریدګر چې د جون په 12 د همجنس بازانو پر کلب کې پر برید 9 کسان وژلي وو، چارواکو ته د یو ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړی و او غوښتنه کوله چې امریکا دې په عراق او سوریه کې بمباري بند کړي. روسي چارواکو په کرلیا صوبه کې وروسته لاغې 15 کسان گرفتار کړل او د رخصتۍ یو کیمپ یې وتاړه چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 14 ماشومانو د کښتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ساریدو له وجې خپل ژوند وبایله. د غبرګون اسکورو شو بیړیو د ماشومانو عمرونه د 12 او 15 په منځ کې وو. د جون په 13 نیټه د فنلینډ پولې ته نږدې په سیا موزیرو جهیل کې په 3 بیړیو کې 20 ماشومان او د دوی څلور سارونکي په داسې حال کې په وړو بیړیو کې سپاره وو چې د هوا د خرابوالي او د موسم د برداري هم ورکل شو. د تر دې غړې د مشال رډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اخیستل کیږي او 105 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ او 113 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 252 روپۍ 80 پیسې او 353 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باید د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري افغان حکومت پر ډیورن کرخاله پاکستان سره د پیدا شوی کړکېچ د لمنځه وړلو لپاره د یو ګډ میکانیزم جوړولو خبره کوي، خو پاکستاني لور بیا وایي پر دغه پوله د دوه دروازو جوړولو لپاره نه پشا کیږي. آیا پاکستان کولی شي پر تورخم د تګ راتګ لپاره د خلکو لخوا د سفری اسنادو د لرلو شرط تر اوږدې مودې پر ځای وساتي؟ د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانایي وزیر وایي د بجلی جوړولو پر یو شمېر وړو پروژو یې کارونه پیل کړي دي.
تقریبا 250 میگا واټ باندې کار روان دی وخت کې، 666 میگا واټ نور د چې پرایویټ سیکټر ته آفر کړي دي.
او شمالي وزیرستان ته ستانه کړل شوی خلک وایي د میرانشاه هسپتال که څه هم ښکلی جوړ کړل شوی دی، خو د دوی د ناروغانو د دربننې چارې لا هم پکې پیل شوي نه دي.
هسپتالونه داسه بود نه دي چې چار پوه شو که بود دي، بس یک داسې لاینه چې په وخت مال باندې ایمرجنسي بیمار رسوي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر وروستي کړکېچ خبرې کړې دي. که څه هم دواړو لورو په رسمي اعلامیو کې دا خبرې ترې مثبتې بدلې، خو پر رسنیو کې د پاکستاني چارواکو لخوا ویل شوي چې له افغان هیئت سره کوم توافق ته نه دي رسیدلي، او یوازې غوی پر خپل هغه دریز خبر کړی چې غواړي نه یوازې په تورخم بلکې د ډیورنډ پر کرخه په څلورو نقطو کې دروازې جوړې کړي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې او د ځینو لویدیځو خبري ایجنسیو د رپورټونو پر بنسټ تفصیل د اجمل اند پر رپورټ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستيال عزیز احمد چودري سره خبرې کړې. خبر پاڼه وایي دا هیئت د پاکستانی لوري په بلنه اسلام آباد ته تللی و او په خبرو اترو کې دغلته افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو خواوو ترمنځ د خبرې اترې په دوستانه فضا کې د رغونکي اجنډا سره بللي. افغان لوري وایي پاکستانی چارواکو ته د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو او د تالاشیو د پوسټو د جوړولو په شمول د هغه څه په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړې چې دوی له کرخې د پاکستانی لوري سرغړاوي بولي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افغان هیئت د افغانستان پر کلیو د پاکستانی پوز لخوا پر لپسې د توپونو د ډزو په اړه خپل سخت اعتراض د پاکستان چارواکو ته رسولی. د خبر پاڼې په وینا دواړو لورو موافقه کړې چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مشورې او همغږۍ په هدف یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي. ټاکل شوې ده چې دا میکانیزم به د غور او تایید لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو د غونډې پر مهال چې په تاشکند کې جوړیږي د دواړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د یو بل ملي حاکمیت ته پر درناوي، د نلس وهنې اصولو ته پشمنتیا، پر یو بل پر نتیری او د ګوندیتوب د خو اړیکو پر پاللو ټینګار وشو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال عزیز احمد چودري افغان هیئت ته ویلي چې پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې غواړي د افغانستان سره پر کرخه پر څلورو سیمو کې دروازې ولګي. د چارواکي ویلي موږ کوم توافق ته ونه رسیدو خو افغان لوري مو د خپل دریس پاړه خبر کړ. د پاکستاني چارواکي دا هم ویلي چې د دروازو جوړول د دواړو خواوو امنیت لپاره مهم دي. اخوا د رویټرز خبري اژانس ته یو بل پاکستاني چارواکي لخلي ویلي چې د دواړو هیوادونو مشان به په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ پر دې مسلو نوري خبري وکړي. د تورخم دروازه په دې روسي کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ پر یو بل د ډزو او جګړې شاهد و چې له کبله یې د لاره د څو ورځو لپاره په بشپړه توګه تړلې وه. دا جګړې او پر یو بل ډزې وروسته لاغې پایل شوې چې پاکستانی لوري دغلته د یوې دروازې د جوړولو کار پیل کړ چې افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې دا او له دوی سره د جوړولو په اړه سلا نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې پر تورخم د پاکستان لخوا د یوې دروازې لګولو خبر د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالو شخړو واوخته چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې. پاکستان وایي هڅه کوي پر ډیورنډ کرخه پرته له سفري اسنادو د خلکو پر تګ راتګ د بندیز پریکړه عملي کړي. دا چې د پاکستان حکومت لپاره دغه کار څومره آسان دی او څومره ګران، د دې پوښتنې ځواب به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د ګل پورز د پاکستان او افغانستان یو وزارتي وفد د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي د تنظیم په اړه په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د لیدنه په داسې حال کې وشوه چې په تیرو څو هفتو کې په پوله ځای پر ځای د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ د ډرو تبادله کې مرګ جوبله هم شوي. پاکستان غواړي چې په پوله باندې داسې انتظامات وکړي چې دواړو غاړو ته د سفري اسنادو په ذریعه تګ راتګ وشي، خو افغانستان بیا په دغو انتظاماتو اعتراضات لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په زرګونو میله اوږدې پولې باندې د سفري اسنادو پابندي لګول آیا ممکن ده او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې په پوله د سفري دستاویزاتو عملی کول یو ناممکنه خبره ده.
دلته بارډر مینجمنت دومره ګران نه دی. غلام خان شو انګور ټشو خدا پرخم چې کنه دې کې خو به حساب حل کوي راځي نو ولې دې لپاره دې یو ډېر سیستم جوړون پکاري کمی دا دومره آسان کار نه دی نو دا ډېر زیات زونه دي خو خلکو چې عدد په کوم علاقه دي کنه ولیارې باندې دی هغه تو هم دی او غلام خان دی انګور دادا او کورما کې په تیوار کوتل دی دا زونه
خو په باجوړ قبایلی سیمه کې نواپاس پولیس سره نږدې د لیویزو سرتیرو ځای کمانډر میجر رحمت ګل بیا وایي چې د پولیس دواړو غاړو ته میشتو ولسونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې کلک باور د دې پولی انتظام کولای شي
دا د روغنيتي خبره ده یو طرف ته چې د ځواکونو په منځ کې روغ دي بل طرف ته د قومونو په منځ کې روغ دي مخکې نه کولاو د خلکو په اړه عمل او بیا د حالات په وجه باندې بارډر بند شو چې حالات سازگار وي نو دا ښه خبره ده د تګ راتګ او د دوستانه لین دین د خلکو تعلق په ځای اعتماد په ځای
دا چې تر څو لسیزو پورې د دغه پولي تنظیم قبایلی ولس په غاړه غسته و آیا اوس قبایلی ولس د دې جوګه نه دي چې ریاست پاکستان سره د پولي د حفاظت په اړه خپل کړې ژمنې پوره کړي د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان دا نظر لري
په دنیا کې په کم سکیل باندې چې حالات خراب شو نو هغه پولیس ساتل په هغه مقدار باندې د هغه خلکو د وسه وس نه ده که هر چا حمله کړې ده همدا قبایلو ته ورسېدلي دي خو اوس دا معاملې ځینې غټو طاقتونو لاسته ورغلي د هغې په وجه زمونږ دا واړه واړه قبایل چې مونږ ځانته وو دا په هغې کې دل شو خراب شو نو هغه ذمواریانې اخیستل لږې ډېرې ګران شوي وي نو مجبوراً زمونږ آرمي یا زمونږ نور اسټبلشمنټ هغې راغلي دي او پاکستان پوله هم ساتي
شوکت الله خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوګدي پولي د انتظام حل یوازې د باور په بحاله او په خ ګوندیتوب ممکن دی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ په پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانای وزیر عاطف خان تیر مخام په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د 900 میگا واټ بجلی پیدا کولو منصوبې په پام کې نیولې دي د نوموړي په وینا حکومت د بجلی جوړولو ځینې وړې پروژې پیل کړې او پر ځینو نور به په نږدې راتلونکي کې کارونه شروع شي د تعلیم او توانایي وزیر دا ادا هم کوي چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل اوسنی حکومت د بجلی پیدا کولو منصوبو ته زیاتې پیسې بیلې کړې دي په پیښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزی له عاطف خان سره خبرې کړې دي
مختلف پروجیکٹس مختلف سٹیجز کی دی تیر حکومت 56 میگا واٹ شروع کلو مونگا تقریباً 2.5 میگا واٹ مند کار روان دے دی وقت کے او 666 میگا واٹ نور دا سی چا مونگا پرائیویٹ سیکٹر تو آفر کلی دی باقی کے ڈیل وے انٹرسٹ خلق کو اغشتے دے باقی کے 56 ایکسپریشن خلق کو رالی گلی دی انٹرسٹ رالی گلی دی زما خیال دے انشاءاللہ تعالی چ کدا مونگا اوکلی شو نو دا به تقریباً 200 ارب روپو انویسٹمنٹ بئی دے صوبہ کے چکم بد دے صوبے دا تاریخ ٹول نلو انویسٹمنٹ دی
دا ٹول 100 میگا واٹ بجلی بر دینا پیدا کی
دا اس چکم ماندے کار روان شوے دے آ تقریباً 2.5 میگا واٹ دی دا چکم مونگا پرائیویٹ سیکٹر تا آفر کلی دی اگا 66 میگا واٹ دی
دل تے کدے یو مرگری ہوئی چی دا پروجیکٹس دا 1300-1400 میگا واٹ پوری دی چکم بیا لانگ ٹرم کی
آگے کی لانگ ٹرم اوم پروجیکٹ شامل دی دا خو اس ما تا اس تا چکم ہوئی چی دا کم اشتیار ورکلی شوے دے او دا کم دا غا روان دی مطلب آگا ان قریب دی کی دی شو سو میاشتے کی دن دن آگا شروع دے
بانے با کل کار شروع کی
اب انشاءاللہ تعالی اگریمنٹ بورڈ سے زمگا دو درے میاشتے کیو شی او باقی با نور بیا پا کمپنیانو میں ڈیپینڈ کئی چیغی سو نظر ترزر موبیلائزیشن کولی شو کار شروع کولی
او دا با نیشنل گریڈ تزی
زیات تر به نیشنل گریڈ ته ځي ځکه چې ترانسمیشن سسٹم ڈسٹریبیوشن سسٹم ټول نیشنل گریڈ سره دی نو دیو جی مونږ دا غواړو چې مونږ ته کس په کې مونږ انڈسٹریل سٹیٹ ته بجلی ورکول شو نه زمونږ پرایورټی دا خدای دې پر مونږ سسٹم ګورو چې هغه مونږ کس سسٹم ډیولپ کړی شو نو ټیک دا کني بیا به نیشنل گریڈ ته ورکو
که د بجلی دا کمی پوره شي نو دلته کې په صوبه کې څنګه چې تاسو وي چې کم سسٹم نه هغه نشي برداشت کولای ترانسمیشن سسٹم چې کم نه هغه د اپګریډیشن د پرستو خبر روان دی
هغه سو سو پیری مونږ سره کمټمنټ کړل چې مونږ دې کې 2 ارب روپیه لگو دون ارب روپے لگو خو آغا شانت بیاغی کئی نا نو سسٹم اپگریڈ کول ډیر زیات ضروری دی ٹرانسفارمر خرابی دی پر نور سسٹم ماندے گریڈز ماندے لوڈ دے فیڈر ماندے لوڈ دے نو کہ بجلی پورم شی دا لوڈ شیڈنگ با ډیر ماتا نخ کاری جدا کمی دی کراشی مونږ فیڈرل گورنمنٹ تا بیا بیا وایو بیا بیا وایو خو غی مونږ سره وعده کئ خو لا پریکٹیکلی آغا شانت ریسپانس ماتا کاری نا
وفاقی حکومت خو مونږ ته بجلی کې خپل حق تا وسو وای پورا راکئ
1350 میگا واٹ پکار دے چیری مونږ لراکئ خو غی مونږ پورا تقریباً نہ رکھ 300-400 میگا واٹ زمون ناغی کمئی
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانائی ل وزیر عاطف خان سره مو د مشال ریډیو د خبریال ځلان یوسفزی مرکه اوریده
د مشال ریډیو د نهه د ورځی 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروے
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله تیر مازیګر په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې د ځایي حکومتونو لپاره د تیر مالی کال په بودیجه کې د بالکل شو پیسو څخه 80% د هغوی ته ورکړي او دا چې حکومت تر ډیره د ځایي حکومتونو د کار پر وړاندې پرتي ستونزې حل کړي دي نوموړي زیاته کړه د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د هغو شکایتونو رفع کولو یا لرې کولو لپاره چې هغوی ته د اختیاراتو نه ورکول کېدو په لړ کې کوي حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده باید وویل شي د خیبر پختونخوا د ځایي حکومتونو ناظمینو او کونسلرانو په دې وروستیو کې هغوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجی مظاهره کړې دي له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی نظام په اړه په خبري غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د بلدیاتی نمائندګانو زیاتره ستونزې حل کړې شوې دي او د ترقیاتي کارونو لپاره په تیر مالی کال کې بلدیاتی ادارو ته 80% مالی پنګه ورکړې شوې ده خو د بلدیاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په تیر مالی کال کې د صوبې د نورو محکمو ترڅنګ د بلدیاتو د محکمین هم 40% مالی کٹوتی شوی دا
فنڈز 80% ضلعی حکومتوں تلی 20% کٹ باہر سیکٹر وائن لگے دلے ملازمین چکم دا لوکل گورنمنٹ ویلیج کونسل نیور کونسل کیو اگا برتی شوی دی ملازمین سیلریز او داغی دا الاؤنسز او داغی دا پی او ویل دا دی مسئلے حل شوی دی اگی خپل بجٹوں نہ پاس کری دی با الاؤز جوړ شوی دی فائنانشل رولز جوړ شوی دی
سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ زیاتہ کڑا چی مرکزی حکومت پتیر مالی کال کی صوبے تا خپل بقایاجات په وخت نه دی ورکړی نو په دغه وجه د بلدیاتو د محکمې په شمول د ټولو محکمو په بجټ کې 40% کمی کړې شوې ده
دا 20% کټ زکه ولګې ده چې صوبایي حکومت خپل 142 ارب ای ډی پی جوړ کړی و مرکزی حکومت چې موږ هم پیسې راکړي نو هغه او مرانه کړي چې څومره موږ سره پروجیکشن شي موږ څومره دا غیر متوقع ساتله زنګ په ای ډی پی دا غیر وجنه کټ ولګې ده زنګ ای ډی پی 113 ارب تر ورسېدله
یاد دی وی چې بلدیاتی نمائندګانو لدی وړاندې په بیا بیا د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د صوبایي حکومت په ضد احتجاجونه تر سره کړی دي خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د اختیاراتو د ستونزې د حل کولو لپاره یو نوی کمیټه هم جوړه کړی ده او په ناظمانو مشتمل کمیټه هم 13 ورځ خپل راپور وزیر اعلی ته وړاندې کړی دی
اگر راپور وخت نه مخکې نشو لیک کوله خو هغه کې د ناظمینو په کنسلټیشن باندې منګه په رولز اف بزنس کې ترمیم کو او دغه شانتي اوس یو نوی کمیټه جوړه شوې چې په هغه کې مزید پر رولز اف بزنس کې څه مشکلات دي چې هم لري کې اوسه
یاد دی وی چې تیر کال د مئی میاش کې په پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر 300 نه زیات بلدیاتي نمائندگان وټاکل شو خو لا تر دې دمه بلدیاتي نمائندگان د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو سازو یو بلې موضوع ته د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې بیگانه وخت نه څرګند وسلوالو د چودري عبدالخلیق په نوم یو احمدي ډاکټر په ډزو وژل دی. پولیس وایي وسلوال د عبدالخلیق کلینیک ته ورغلی وو او هم هلته پر هغه ډزې کړې دي. بل پلو د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین ویلي چې نوموړی ډاکټر په کراچۍ کې په تیرو نږدې وختونو کې د احمدی ټولنې دویم تن چې وژل شوی دی، خو په خبره چې پولیس د دواړو وژل شو احمدیانو د قاتلینو په نیولو کې ناکام شوی دی. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په روانه میاشت کې په همدې سیمه کې د احمدی جماعت د غړي د وژنې دا دویمه پیښه ده. خو لا تر دې دمه د پولیسو یا نورو امنیتي ادارو لخوا وژونکي نه دي نیولې شوي او پولیس وایي چې دا د هدفي وژنې پیښه ده.
تقریباً ایک مہینے میں اسی جگہ دوسرا واقعہ ہے.
دیوائی روانہ میاش ہم پدیز ہے کہ دا دویمہ پی خدا خود دے پر شاہ چکم خلق یا ڈل دا داغوی پر زد امنیتی دارو یا پولیسو سا کامیابی ندہ تر لاسا کڑے تر دے چی کراچے یا نور سیمو کے زمون کم خلق تر اس وجلے شوی دی نمونگ دا سے کم کس ندری دلے چی پولیسو نیولے وی مونگ تندن ہم پولیسو ویل چی دا حدفی وجہ ندہ خو مونگ وائی چی نور حس وجہ ندہ بلکہ یواز دا سبب دے چی دوی احمدیان دی زکا وجہ لے کی گی زمانگ دا چا سر حص ذاتی دشمنی نشتا
اس وجہ سے کہ وہ احمدی اور کوئی دوسری وجہ نہیں.
دا گلشن اقبال سیمی پولیس ویلی چی 50 کلن ڈاکٹر چودری عبدالخالق پا ابو الحسن اصفہانی روڈ خپل کلینک کی موجود ہو چی موٹر سائیکل سوارا ناسرگند وسلوال راغلل او پا غی ڈزی اکڑی. دا پولیسو پا وینا احمدی ڈاکٹر باندے پا دا سی حال کے ڈزی شوی چی پا سیمہ کی بجلی نوا. بلرخت د ملیر پولیسو مشر راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د سچل تانې په حدود کې مخې ته راغلی او وژلې شوې تن په سر ویشتلې شوې وو. د ذکر ده چې د دې وړاندې د مئی په 25مه نیټه هم د احمدی ټولنې غړی داود احمد په داسې حال کې نامعلوم وسلوالو وژلې وو چې کله هغه د کور نه بهر ناستو. د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین د دې وروستو ویلو چې د قومي اکشن پلان تر مخه کرکه خوراونکو پر ضد مؤثره کاروایی کېدلو ولې د دوی د ټولنې خلاف کرکجن پروپیگنڈا کون کی خلق آزاد گرزی. د دې پیښې ذمہ واری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان په سینټ کې د داخله چارو کمیټې ته ویل شوی چې د هیواد په مختلفو جیلونو کې د خزینه قیدیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي حتی او حتی جنسي تیری پیښې کیږي. د یادې کمیټې چیرمین رحمان ملک د داخله چارو سیکرټر ته ویلي چې په جیلونو کې د بندي ښځو د حفاظت لپاره اړین اقدامات وکړي. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سینټ د داخله امور کمیټې کې انکشاف شوی چې د ملک په مختلفو جیلونو کې خزینه قیدیانو سره نه صرف جنسي زیاتی کیږي بلکې په دې ذهني او جسمانی تشدد هم کیږي. کمیټې کې دا هم ویل شوی چې تر اوسه پورې د لړکی حکومت لخوا اقدامات نه دي اوچت کړی شوی او د ذمہوارانو خلاف کاروایی هم نه ده شوې. کمیټې ته دا هم ویل شوی چې په داسې کیسونو کې خپل د جیل عمله کړه ده. د سینټ داخله امور د کمیټې چیرمن رحمان ملک داخله چارو سیکرټری ته هدایت جاری کړی چې د لړکی د یو جامع رپورټ وړاندې کړي شي او په حکومتي سطح د دې د نیمې لپاره د اقدامات اوچت کړی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سینټ د داخله چارو کمیټې غړي سینیټر سید طاهر حسین مشهدی ویناوا چې ښځو سره په جیلونو کې د بدسلوکۍ په اړه د سینټ د داخله امورو کمیټې ته رپورټ ترلاسه شوی و چې په جیلونو کې ښځې جسماني او د ذهني تشدد ښکاریږي. د نوموړي په وینا چې دا قیدیانې ښځې د شپې د جیله بهر لیږل کیږي. دوی چې په جیلونو کې قید د ښځو د حقونو خلاف ورزي کیږي کم چې یو ډېر لوی ټولنیز جرم دی. سینیټر طاهر حسین مشهدی خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د کمیټې لخوا دا تجویز ورکړی شوی چې ښځو پر دې مخصوص جیلونه جوړ کړی شي.
تو هم یې چاته ہے کہ ان کی جیلے علیحدہ ہونی چاہیے.
منګ دا غواړو چې د خزو لپاره بیل جیلونه په کار دی خو هغه په سمدستی توګه ممکن نه دی. نو منګ وایو چې د جیل کم سپرډنٹ وی نو هغه د سړی پر ځای خزوی او په جیلونو کې د زنانو معاملاتو لپاره زنانه په کار دی. په کم جیلونو کې چې د دوی زینا د نارینه او قیدیانو سره نږدې دی نو هغه د لګلري جوړ کړی شي او که ممکن وي نو په سمدستی توګه د پمیس کې دیوال ولګول شي.
د خزو سره د سیاتې په اړه د اورت فاونډیشن یو چارواکي اسیم ملک وایدا سې کیسونه هم راغلي چې پټانو کې خزي د جنسي سیاتې ښکار شوی دي. دوه ویل کده پاکستان په جیلونو کې خزینه جیلرانه یا سپرټندنټ نه وي نو دا مسلې به په خپل ځای ولاړې وي.
دا زیاته د هغه وخت نه شروع شي چې څو وخت نه اغي بنه یو د الزام لګي تړنې ته لاړ شي. تاسو ګورئ پاکستان کې څومره داسې کیسونه چې په حوالات کې خزو سره زیاتې شي. به زیاته خبره ده چې جیل ته څو وخت لاړ شي هغه خو هغه کې بل بيخي به بس وي. عدالت ته چې دا شکل پیښ شي یا چې سزا شي په سزا کې د اکسپلیکټیشن خو یو عمومي رواج دی.
د ذکر د دا وخت ملک د خزو لپاره درې جیلونه دي. یو د سند صوبې په کراچۍ، دویم د پنجاب صوبې په ملتان او دریم د خیبر پښتونخوا په هری پور کې دي. د ملک په نورو جیلونو کې د خزو لپاره بیل بیرکونه جوړ کړی شوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرونی په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه، د پولي د اداره کولو په اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي د پاکستان سرغړونې په ډاګه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودھری بیا وایي پاکستان به په ډیورنډ کرخه سلو دروازې جوړوي. د پېښور پولیس وایي پرون د سرک اډې په یو بمی چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دا پېښه تیر ماسخوتن په چارسده روډ د داودزی تھانې په حدودو کې رامنځته شوې ده. د برید ذمواري تحریک لشکر اسلام قبول کړی ده. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې بیگانه وخت د نامعلوم وسلوالو په ډزو چودھری عبدالخلیق نومي ډاکټر وژل شوی دی چې تعلق یې د احمدي ټولنې سره دی. په تیر څه مهال کې په کراچۍ کې د احمدي ټولنې دا دویم تن دی چې وژل کیږي. د برید ذمواري چا قبول کړې نه ده. د خیبر پختونخوا د انرژي وزیر وایي صوبایي حکومت د 900 میگا واټ برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لویه پانګه چونه ده. روسي چارواکو په کرلیا صوبه کې وروسته لاغې 15 کسان گرفتار کړل او د رخصتو یو کمپ یې وتاړه چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 14 ماشومانو د کښتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ایسارېدو له وجې خپل ژوند وبایله. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شامخاني سرکاري خبري اژانس اسنا ته پرونه ویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې چې د هیواد په لر بر کې د تروریستي بریدونو د پلانونه جوړ کړي وو. او امریکایي چارواکي وایي د اورلونډ ښار بریدګر چې د جون په 12مه د همجنسبازانو پر کلب برید کې 9 کسان ووژل. چارواکو ته د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړی و او غوښتنه یې کوله چې امریکا دې په عراق او سوریه کې بمباري بندې کړي.
او سوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله حریفت انجم را ته د پاکستاني او نننیو ورسپانو د اداریو مهم ټکی وروي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرکاري ټي وي ته د انټرویو په وخت انکشاف کړی دی چې موږ د ملک سلامتۍ لپاره سخت موقف خپل کړی دی. اداریه زیاته ویي چې د خارجه چارو مشیر په وینا اوس د پاکستان پالیسي مختلفه ده. ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاره او سلامتۍ خلاف دي چې پس موږ امریکا ته خپل احتجاج هم وړاندې کړی دی. اداریه لیکي چې د خارجه چارو مشیر وینا وه چې په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیاتو نه پس د پاکستان او افغانستان سرحد هم داسې کلوب ساتلو صبر اوس نه لرو. ښه سرحدي نظام د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه دی. اداریه زیاتوي چې پاکستان، هند او افغانستان ترمنځ اختلافات اوس هم شته. چین سره د پاکستان تعلقات په غیر معمولي دور کې داخل شوي دي. روس سره هم تعلقات ښه اړخته روان دي خو د خارجه پالیسۍ خدوخال اوس هم واضح نه دي. داسې ښکاري چې پالیسي جوړونکي نه پوهیږي چې بدلیدونکي نړیوال حالاتو کې د قومي مفاداتو تحفظ لپاره کوم قسمه ترجیحات خپل کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې په ملک کې د ګرمۍ یوه چپه روانه ده چې ورسره ورسره اولس د بجلی لوشیډنګ سره مخ دی. د حکومت لخوا د ټولو دعوو او وعدو باوجود د بجلی لوشیډنګ کې کمی نه دی راغلی. اداریه وایي چې د روژې میاشتې په شروع کې اولس ته دا زیری ورکړی شوی و چې د پشمنی او روژې ماتې په وخت به د بجلی لوشیډنګ نه کیږي چې پسه تر سرحده عمل درآمد وکړی شو، خو بیا هم د کمې بجلی شکایتونه مخې ته را روان دي. د کراچۍ سره سره نور ښارونو کې د لوشیډنګ خلاف احتجاجونه هم ودی او د بجلی په بیلونو کې د اضافي پیسو راتلو شکایتونه هم راغلي دي. اداریه وایي چې بلخ د بجلی او د اوبو وزارت دا دعوه کوي چې د بجلی په پیداوار کې 42% زیاتوالی راغلی او د وزارت لخوا دا هم دعوه کړې شوې چې دا وخت په ملک کې د بجلی پیداوار کې بهتري راتلو نه پس کمواله صرف 655 میگا واټ پاتې شوې ده. اداریا اخیره کې لیکي چې حکومتي دعوی او اعلانونه په خپل ځای خو په رښتیا کې داسې هیڅ نشته او عوام ته هیڅ قسمه ریلیف نه دی ملاو شوی او اوس هم په ډېرو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. ولس دا غوښتنه کوي چې د دعوو او اعلانونو په ځای د حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره څه عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی انډیپندنت رسپانه په لیکنه کې په پاکستان کې د غیرت پونوم د خزو د وژنو موضوع راغستل شوی. بل پلو د ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلی افغان طالبانو په خپل لیکو کې بدفعله هلکانو ته ځای ورکړی او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې د یوې وسیلې په توګه کاروي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته ورو. د برتانوی انډیپندنت رسپانه لیکنه وایي د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ښار کې د امینی بیبي په نوم یوې ښځې خپله 22 کلنه لور مقدس توفیق د دې لپاره وژلې چې هغې د کورنۍ له اجازې پرته واده کړی و. امینه بیبي دا وخت د ګوجرانوالې له پولیسو سره بندي ده. مقدس توفیق 3 کاله پخوا په خپله مرزۍ له واده کولو وروسته د خپل مور پلار له کور سره اړیکې پرې کړې وې. د هغې خاوند محمد توفیق سی این این ټلویزیون ته ویلي چې ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې په خېټه یې د 2 میاشتو بچی و. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د اپریل میاشتې رپورټ ښیي چې په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په رپورټ کې دغه راز ویل شوي په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونو په پیښو کې هم اضافه شوې ده. بل پلو د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي طالبان د افغانستان په جګړه کې بیګیری هلکان د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. طالبانو سلګونه فحاشه هلکان په خپلو لیکو کې ساتلي او د هیواد پوځي او امنیتي اډو ته لیکي. کله چې یو سرتیری له دغسې یو هلک سره بدفعلي کوي نو د هغه لخوا وژل کیږي. د هلکانو په اکثرو مواردو کې امنیتي سرتیرو ته زهر ورکړي او یا هم پر هغوی یې ډزې کړي او وژلي دي. داسې هم شوي چې د هلکانو د یوې امنیتي اډې پر حفاظت ګمارل شو کسانو ته نشه یي مواد ورکړي دي، هغوی یې نشه کړي دي او د اډې دروازې د باندې ولاړو طالبانو ته خلاصي کړي دي. هغوی بیا راغلي او امنیتي سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان پر پوځي اډو د بدفعلو هلکانو موجودګي او له هغو سره د جنسي اړیکو پیښو د ناټو ځواکونو مشران هم اندېښمن کړي دي. امریکایي سرتیرو شکایتونه کړي چې هغوی ته ویل شوي چې د دغو پیښو په اړه که څه هم هغوی به پرې ښه خبر ول چاته هیڅ ونه وایي. په لیکنه کې د چارواکو په حواله زیاته شوې د اورزګان ولایت په هغو بریدونو کې چې د بدفعله هلکانو له لوري یا د هغوی په واسطه پلان شوي تر اوسه 3 شپېتو زیات سرتیري وژل شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ناټو عمومي منشي د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه ورستای څرګندونه چې دا سازمان یې په جګړه غوښتنې تورن کړي رد کړي او ویلي دي چې ناټو د روسیې پر وړاندې هم یو پوځي او هم یو سیاسي خبرګون ته اړتیا لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له اجمل اند څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه ورستۍ سرګندونې رد کړې چې وایي ناتو په پوځي چمتووالي وضعیت تودوي. په داسې حال کې چې په پولینډ او لیتوانیا کې د ناتو ستر پوځي تمرینات روان دي او ټاکل شوې ده راتلونکي میاشتې په لومړیو کې د دې پوځي تړون مشان په ورسا کې غونډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاین مار انتخاب د اندېښنې راپورته کړي چې خایي په جرمني کې واکمن ائتلاف د مسکو په وړاندې د یو جلا چلند خپلولو په لټه کې اوسي. شتاین مار چې خپل یو سوسیال ډیموکرات ته ویلي ناتو پر مزکا د بوتانو په دربولو او جګړه غوښتنې وضعیت نور هم ګډوډوي. خو د ناتو منشي په ناروی کې د دې تړون د پوځي تمریناتو په درشل کې ازادي رادیو ته ویل د ناتو غړي د روسیې په وړاندې د یو دوړخیز چلند خپلولو په اړتیا کې خپل کې واخلې دي. نو موري ویل موږ د کړکیچونو د مخنیوي لپاره یوې ځواکمنې دفاع ته اړتیا لرو خو موږ د ترنګلتیا د کمولو لپاره سیاسي خبرو ته هم اړ یو. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو ټول اتوي شخړې د دې تګلارې ملاتړ کوي. او دا خپل د جرمني د هغه ټینګ لاټل چې د خبرو اترو څخه یې کوي او همدارنګه په ختیځ کې د دې هواد د پوزي حضور د زیاتیدو هر کله کوي. د ناتو تړون روان میاشتې په لومړیو کې د سړې جګړې راوروسته تر ټولو ستر پوزي تمرینات په پولند او لیتوانیا کې پیل کړل. د جرمني په شمول د ناتو د سلیری شغلو هیوادونو او د دوی د شریکانو یو ډیر سره سرتیری په دې پوزي تمریناتو کې برخه لري. ټاکل شوی دا جرمني به د هغه څلورو کندکونو څخه د یو مشري وکړي چې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې به ځای پر ځای شي. دا اقدام په ختیځ کې د ناتو د غړو هیوادونو د اندېښنو د کمولو لپاره کیږي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې له خوا لزان سره د کریمیا د ټاپو وزمه یو ځای کول او د اوکراین په ختیځ کې جګړې د ختیځي اروپا هغه هیوادونه اندېښمن کړل چې د ناتو غړیتوب لري. د ناتو د ختیځي څنډې د پیاوړي کولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناتو د مشرانو په هغه غونډه کې وشي چې راتلونکي میاشت په وارسا کې جوړیږي. یو شمیر چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د ناتو دا اقدام به د روسیې غبرګون لزان سره ولري. روسیې لمخ کې ګواښ کړی چې د توغندیو پرمختللی سیستم به د بالتیک په سمندر کې ځای پر ځای کړي. داسې توغندي د بالتیک درې واړه هیوادونه او د پولند ډېره برخه په مستقیمه توګه تهدیدولی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د عراق په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوارې ډلې د جنگیالیو ترمنځ له سختو جګړو وروسته دغه سیمې زرګونو اوسیدونکي کډو کولو ته مجبور شوي دي چې دغه کار د نړیوالو مرستندوی ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنې هم راپارولې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مجید بابر راته اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې د عراقی ځواکونو لخوا د فلوجه خار د نیولو نه پس دغه هیواد کې د مخ په زیاتیدونکو انساني نورین موضوع راغستې ده. او لیکي چې ملګری ملتونه وایي چې کله نه د عراق امنیتی ځواکونو فلوجه خار د اسلامي دولت وسلوالو نه د بیرته نیولو لپاره تیرونی هڅې پیل کړې، نو د امدادي ادارو کارکوونکي د دغه خار نه د کډه شوو خلکو سره د مرستو په اړه اندېښمن دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیدو ویلي دي چې د نړیوالو مرستندویا ادارو کارکوونکي ډیر په توندې سره د دغه مخ په زیاتیدونکو اندېښمنو حالاتو سره لاس وګریوان دي. د یادې ادارې د وینا تر مخه په تیرو درې ورځو کې په فلوجه ښار کې د سختو جګړو له امله 30,000 خلک په کډه کولو مجبور شوي دي. ملګري ملتونه زیاتوي چې د تیرې مئی میاشتې راهیسې کله نه چې د اسلامي دولت وسلوالو نه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني عملیات پیل شوي، د فلوجه ښار او خوشا سیمو نه 30,000 خلک بې کوره شوي دي. برونو ګیډو زیاته کړه چې اوس په فلوجه کې روانه جګړه سخته شوې او ځکه دوی تمه لري چې نور خلک به هم کړه کولو ته مجبور شي. خو د ده په خبره ډیری خلک دغو جګړو کې نښتې دي او خوندي ځایونو ته نشي تللی. په فلوجه کې د عراقي ځواکونو کمانډر بریګیډیر جنرل حیدر العبیدی وایي چې دا مهال دوی د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولی دي، خو تیرونه یادې ډلې په عراقي ځواکونو ځانمرګي بریدونه او توغندي ورولو ترڅنګ نشانه باز ځای پر ځای کړي. خو د العبیدی په خبره عراقي ځواکونه ورځ په ورځ بریا ترلاسه کوي. د روانې میاشتې په 18 نیټه د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی په فلوجه کې د سوونو د سخت جګړې نه پس دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د بریا اعلان کړی و.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرای پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې خپل هیوادونو په زور د افغان کډوالو د وستلو پر ځای له افغانستان سره د مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کې همکاري وکړي. د دغه ادارې لوی کمشنر پرون په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل چې د تیر کال پرتله په نړۍ کې د کډوالۍ کچه 10% زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کمی راغلی دی. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس را کوي.
د جون د میاشتې شلمه نیټه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په دې ورځ د خلکو لپاره ښه خبرونه نه لري. د دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپ ګراندی د دوشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ نه شي د کډوالۍ ستونزه به په بنسټیزه توګه حل نه شي. ګراندی د پاکستان او ایران په ګډون د نړیوالې ټولنې څخه په تکرار دا وغوښتل چې په زور له خپلو هیوادونو افغان کډوالې خراج نه کړي. نړیوال ټولنه او یا د پاکستان او ایران په ګډون هغه هیوادونه چې افغان کډوالو ته پناه ورکړي مسولیت لري چې خلک په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي، ځکه دغه لاره په افغانستان کې ډېرې ستونزې جوړوي. نو ځکه زه دلته پر نړیوال ټولنې غږ کوم چې له افغانانو سره د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې 15 میلیونه خلک د کډوالۍ ورځې او شپې سبا کوي او د هرې ورځې په تیریدو په دغه شمیر کې زیاتوالی راځي. د شمیرو له مخې په هره دقیقه کې 40 تنه کډوال کیږي چې مطلق اکثریت یې د جګړو او اقتصادي فقر له کبله د خپلو اصلي استوګنځایونو پرېښودو ته اړ کیږي. د کډوالۍ په برخه کې مخ پر زیاتېدونکو مشکلاتو ته په کتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي ضروري ده چې په نړیواله سطحه د دغه ستونزې د حل په برخه کې هڅې وشي. د دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپو ګراندی تاکید کوي چې د کډوالۍ د اصلي لاملونو چې ناامني، فقر او بېوصلي ده د له منځه وړلو لپاره باید اساسي هڅې وشي.
The global population of the people that are leave their homes by war, by conflict, by human rights.
په نړیواله کچه د هغو خلکو شمیر چې د جنگ، شخړو، د بشري حقوقو د نقص کېدو، د قانوني تعقیب، تبعیض او ناسم حکومتوالي له کبله اړ شوي، بې ځایه شي 15 میلیونه ته رسیږي، چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال د 6 میاشتو په پرتله بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي پروژو پلي کېدل بهر ته د تلونکو غیر قانوني افغانانو د شمیر د کموالي اصلي لامل وباله.
د کابل اعظم خبریال حدیث پردیسو نه یاد افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دروایي په روان جون میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې سبسیو چې دوی یې اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی پرون دوشنبه د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغو پیښو کې دوه یې د قتل، څلور یې د وهلو ټکولو او څلور نور یې هم د خبریالانو د ګواښلو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خبریالانو سره تاوتریخوالي غندي او ټینګار کوي چې د یادو پیښو عاملین به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. له کابل د رحمت الله افغان رپورت اورو.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری یې ورکړل چې د روان وضعیت دوام به نورې احتمالي ناوړه پیښې هم وزېږوي. د دغې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جون میاشت په 10 ورځو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 10 پیښې ثبت شوې دي،
چې په دغه 10 موارد 2 موارد قتل د خبرنګاران دي، 4 موارد تاوتریخوالي واقع دي چې ثبت شوې دي، او 4 موارد هم تهدید ته و.
دا چې له خبریالانو سره تاوتریخوالي د چا لخوا شوې، ښاغلي توحیدی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې حکومت، وسلوال مخالفان او نامعلومه کسان لاس لري. نایه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان حکومت وغوښتل چې د کورنیو او بهرنیو خبریالانو مسؤلیت ته د جدي پام وکړي او کره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورسره لازمي مرستې وکړي. له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه د روان هجری لمریز کال د جوزا په 13مه د یو امریکایي خبریال ډیویډ ګلیکی او د هغه افغان ژباړونکي ذبیح الله تمنا وژنه سب شوې چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې ووژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو پر وړاندې وروستۍ تاوتریخوالی وغند او ټینګار وکړ چې دا پیښې به د قانون پر رڼا کې تعقیب او به څېړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د قانون پر رڼا کې له خبریالانو سره د چلچلن سپارښتنه شوې ده.
د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هغه سرتیری چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي هغه به مجازات شي. ما موږ په خو هم په دې برخه کې شکایتونو تر رسیدګي کړي. له دې سره په خو کې تل مو سرتیرو ته په دې برخه کې لارښوونې او سپارښتنې کړي، خو کبي هم له خبري اعلان سره تاوتریخواله کیږي هغه قضیه به وسیړو.
د نړۍ له خوا د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د بې پولي خبري اعلانو د راپور په اساس افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 26 خبري اعلان وژل شوي دي، خو د خبري اعلانو د حقونو بنسټونه وایي چې افغان حکومت د وژل شویو خبري اعلانو د قاتلینو په مجازات کې پاتې راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک او د صوبې په اسمبلی کې هم د حکمران تحریک انصاف ګوند د ځینو غړو ترمنځ اختلافات لا پسې سیوا شوې دي. د تحریک انصاف دغه خفغړی وای د ګوند مشرانو په کول او فعل کې تضاد دی، او دا چې دوی به د حکومت پر هغو پالیسیو چې د دوی په نظر کې غلط دي ښکاره جاره نیوکی وکړي. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
پښتونخوا اسمبلی کې دا واکمن تحریک انصاف غړو لخوا په خپل حکومت او بجټ باندې د نیوکو وروستو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی سپیکر او د قانون وزیر ته د غزیمواري ورکړې ده چې خفه ملګري پخلا کړي. خو بیا د تحریک انصاف یو غړی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د اسمبلی دننه خپل خبره کوي او بیا وروستو به وزیر اعلی سره خبرو ته کینی. دا نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی قربان علی خان وای د انصاف په نوم راغلی حکومت د پرمختګ کارونو کې بې انصافي وکړه او دا پرمختګ پنګا وزیر اعلی او یو څو وزیرانو په خپل مینس کې تقسیم کړه. د زیات کړه چې د وزیر اعلی له اړخه خفه ملګرو پسې جرګې پیل شوې دي، خو هغه لا تر اوسه پورې پخلا شوې نه دي. قربان خان اول چې دوی په تیر ټاکنو کې د کرپشن په ضد او انصاف پر کولو په نوم اوټ اخیستې دي، خو اوس د دوی حکومت د خپل منشور نه اوړېدلې دي. ویلی کیږي چې د یو کابینې غړي په شمول د پاکستان تحریک انصاف 12 غړي د حکومت خلاف आवाज اوچت کړي دي، او دغه شان د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف 15 د قومي اسمبلی غړو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف راپاسېدلې دي. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وای چې د تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځي اختلاف په وجه به صوبا اغیزمن کیږي. خو بیا د قانون پارلیمانی سیکرټری عارف یوسف وای چې دا تحریک انصاف تغړو په منځ کې هیڅ لوی اختلاف نشته او بجټ باندې بحث یعنی وکي کول د هر چا حق دی.
نه جی بالکل اختلاف خو بالکل نشته، ګنې اختلاف سم پی ټی ای کې نشته، ټول مونږ یو ځای یو.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د سیاحت وزیر شهرام ترکه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي داور خان کندی خلاف په عدالت کې د هر جانې داوا کړې ده او غوښتنه کړې ده چې د هغه خلاف پر رسنو کې خپل بیانونه واپس واخلي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کبالی سیمه په کالجونو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا پر دندو ګمارل شوي استادان چې شمیر یې 214 تر رسیږي وایي د 13 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان له درې څلوېښت ورځو راهیسې د پېښور پریس کلب ودانۍ مخې ته پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجي ناست کوي. دغه احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي که تنخواګانې ورنکړل شوې نو وړوکي اختر ته هم کورونو ته نه ځي او همدغه احتجاج به پر مخ یو سیل دی. استادانو څخه ځینو د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره خبرې کړې.
نصر الله خان یوسفزی، صدر پختونخوا کالج ټیچر اسوسییشن. حکومت او د بیوروکراسي خپل سره داسې ټسل روان چې پاغه کې د ټول ستر زیوامو ته پیخري. صوبایي ملازمین دي بیا په پاټا کې تعینات کار کوي، د ترهاګره سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ور کوي. د دې پروفیسورانو کورونه دي بچي دي. ما ورته ډیر وی چې کیم ختم کې روزنه نو دوی وایي چې موږ به تش لاس خپل بچو له سه وسولاټ شو. نو دا غیر خدای خرچ پر سړک باندې ناستو نو دوی ناستي زو سره ناستي.
زید سلیم منم دی، لیکچر ان انگلیش، گورنمنٹ ڈگری کالج وانا. سر زمنگ دا کیم 43 ودین نو شو چدا جاری دی او زمنگ تنخواگان تروسم هم بند دي مونږ د حکومت ته د اپیل کوو چې زمونږ کور کې ماشومان دي راغې د پاره هیڅ هم نشته نو زمونږ تنخواګانې دي کولاو شي که زمونږ تنخواګانې ریلیز نشي مونږ به اختر دلته په دې احتجاجي کیمپ کې کوو
زما افسرخان نوم دی لیکچر الله زمونږ نو میاشت نه تقریبا زیات ټایم وشو زمونږ تنخواه بنده انتهایی مشکل حالات په فاټه کې الته ډیوټي کول او بیا ډیوټي چوک هغه باوجود تنخواه نه ملاویدل چې کوم کالجز آن دی او سیشن شروع دی غلط ریګولر زمونږ خپل کسان موجود دی ډیوټیان کې خو او چې کم کال کسان لاړ نشي کالجز تاغینه ایون ایکسپلینیشن هم کال کې غیږي کوم پرنسپلان دی او ډایریکټریټ طرف نه زمو هایر ایجوکیشن کوم ډایریکټریټ ته خو دې باوجود هم زمونږ سیلری چې کلمو خبرو شنو بیا ټول چې کوم بر صاحبان ناس یې غي پیچوب شي
دا مشال ریډیو دا
شمالی وزیرستان ته ستانه کړل شوی خلک د غوی پسیمو کې د روغتیاي سانتیاو د نشټوالي لامل سره ټکوي د دوی په خبره د میرانشاه او میرلی روغتونونه که څه هم خکلی جوړ کړل شوی دي خو د دوی د ناروغانو د درملنې چارې لا هم پکې نه کیږي او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان بنو ته یوسي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د میرانشاه هسپتال مشر ډاکټر ته یې ویلي چې ځینې واډونه په بیړنۍ توګه د بیرته ستنو شو خلکو لپاره خلاص کړي له سیمې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو
شمالی وزیرستان ته ستانه شوی کډوال یوای کسه هم ایران شاه او میرعلی لوی روختونونه د وړاندې په پرتلا ډیر ښه جوړ شوی خو ولې دوی د درملنې لپاره ورته رسایی نه لري ملک عطا محمد وای ایمرجنسی ناروغ په انټری سره بنو تراوړي او میران شاه روختونې خوشې پروت دی
تو ته چې ایمرجنسی در جوړا شي بیا تا میرم شاه ته په یو سوراته نشت لای تو بیا بیمور ولاته د امر در ته ټپیږي ټپیږي ایمرجنسی کیس شوی نن مو په خپل سترګ ولل چې د کام سره بی یو ایمرجنسی کیس وو په سیدګی باندې ویلول وو بیا مو په خپل سی بدور تارز وکړ چې دا بیا سړی خو غریب ډیر په پریشانی کې شدای زنانا دوه ور سره ایمرجنسی کیس یادای دوه جنې خود خپل نمبر پر واپس کړه یو نه ډاکټر اشته نه ډاکټر شته
یو بل مشر انور بیگ د صحی سہولتونو په اړه وای
زمیش داس مشکلات دي چې میرلی میران شاته ډېر خلک واپس شوی دو واغه سپټالینه داس ابود نه دي چې چار پوشو کا ابود دی بس یک داس ورلانه چې په وخت مال باندې ایمرجنسی بیمار راځي زمیش دا وی چې حکومت د مهرباني وکړو د سپټالې فعال کو او چې کیم سړی بیمار هسپتال ته سیت تکلیف نه ورکوي چې هغه ډایرکټ لای شي
حضرت الله وای هسپتالونو کې ډیر سہولتونه جوړ کړي خو په داسې روغتونونو یا هسپتالونو باسه کړي چې پکې علاج نشي کولای
امیرم شاه او د میرلی سپټالینه خوښته ډیر خپلې جوړ کړي دي خو له کومې ځای وی چې میز دره صحیح وته ممکنه خو نه چې میز بیمار ورډای شي ګاښ پیوي کا ورزي وی کنه چې مو ته سپایدانه نه راسي به د سپټال د سره کنه باندې وریا ده مشته ډیر په لار شي مثال ډیر تکلیفونه دي ان ټری دی او سال میز بیمار شاه پر دې د سپټال له سپایدا مشته نه
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی وویل د میران شاه هسپتال میډیکل افیسر یا مشر ته امر ورکړی چې فلحال د خلکو ضرورت لپاره زنا واډونه او ایمرجنسی په هسپتال کې خلاص کړي چې د خلکو بنیادی ایمرجنسی ضرورت پوره شي او نور په میران شاه روغتون کې لا هم ډیر سہولتونه پاتې دي چې ور باندې ګړندۍ کار روان دی نو موړی د میران شاه روغتون مشر نه غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو سره د ځان حاضر کړي کنی پر زید بای قانونی کاروائی کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوردونکو د باجوړ جنسي اوسیدونکو په سیمه کې د گاډو کاروباریان وایي حکومت له یوې مدیر حیثیت نن کسٹم پیډ یا د هاو گاډو چې دولتي ټیکسي نور باندې نیوی ورکل شوی پر رجستریشن بندیز لګولې دي دوی زیاتوی د باجوړ سیمه او خلک یې په دې وروستیو کلونو کې ترهګرای پیښو زخت زیات ځپلی او دا چې حکومت پر زیاده دي چې په سیمه کې شته کاروبارونه بند کړي له دوی سره د نو روزګارونو په مندلو کې یا شروع کولو کې باید مرستې وکړي شانواز ترګزی رپورټ راکوي
په باجوړ ایجنسی کې د نان کسٹم پیډ یا هغه غاړي چې دولتي ټیکسونه پرې نه دي ورکړی شوی او ناقانونه دي مالکان وایي چې حکومت وړاندې هغوی ته د گاډو د رجستریشن ویلو ولی ورسې د هغوی گاډي رجستر نکړل دی وایي چې د حکومت دغه شان پالیسی د ترهګرۍ ځپلې ولس په ضد ده په باجوړ ایجنسی کې د زرو نه زیاتو د گاډو مالکان انتظار کوي چې ګنې د هغوی گاډي به رجستر کړي شي او روزګار به بیا شروع شي لالی شاه د باجوړ چمبر اف کامرس مشر دی او هغه وای
کومې خاوره کې خاص هم پاتنه دی امن نشته دی روزګار پکې نشته دی دا یو شنن په سم بیل ګاډو هغه هم دی په باندې لکه ولې زه په کوم څه مطلب سرکار څه وکړه چې موږ دا قبایل په مطلب دی څه کوو
ناصر خان ناصر په خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې دکاندار دی او هغه وویل چې وړاندې به هغه ته د کور او بازار ته د تګ راتک مشکل زیاتو ولې دغه ګاډو راتک ورستو ټول ستونزې هوارې شوې نو باید حکومت ته د رجستریشن پالیسی یو وار بیا شروع کړي
په وخت باندې څنګه وي تاسو ضرورت او تاسو مریضو څه وسه نه کې چې ځان د ګاډي سپیشل کما وسه چې د نو لکه دا واګې دی د نور عام ګاډي دی چې د نو په 15 منټه کې هغه ډک شو لکه کوکري سیوا د په انساتیا په ګډه چې لکه ساري انتظار کې دا نه غواړي بس
شهاب الدین خان یو روزګار کون کې دی او هغه وای چې وړاندې د باجوړ نه افغانستان ته لاري آزاد وي نو روزګار به خو ولی دغه لاري بند شوي نو هغه د مزدور لپاره نان کسٹم پیډ ګاډي واخیستل ولی حکومت د هغه د روزګار بیا شروع کولو لپاره هیڅ کار نه کوي
چې شهزادۍ د وجه نه خلکو روزګار د منځه تللی دی نو پاس بارډر بند دی هغه چې پاس بارډر بند دی نو زمون خدا د بالا حکم نه تعدیل دی چې دا کوم نان کسٹم پیډ ګاډي کیږي تر دې ودا رجسٹریشن دوباره کولاو کی او دا خلکو روزګار شي دلته
خو ځین خلک او سرکاري انتظامیه وای چې نان کسٹم پیډ ګاډي چې کوم رجسٹر شوی دی نو د هغې له وجې ستونزې لا زیاتې شوي د لیویس فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت ګل وای
ا دې سیز دې شوی دی مالک خپل ګاړه یو زی ماشومه وته کې نه ولا یا وته کم عمر والا هغه سره لیسنس نه لای هي هر ورځ درې سلور ګاړي لګیږي بازار کې الله پګنټو ګنټو باندې الله رنده کول لګیږي زه خو مو چر بد خبره خو نه خو تاسو نه چر غلي دي چې دین خو نور قران شي څه کوي باجول ته ډېر زیات ګاړي دي
او د میجر رحمت ګل پوینه که هغه د کوم ګاړي یا د ګاړي مالک پزت کاروای کوي هم نو د پروتوکول انتظامیه په امر کوي باید دوی ته د ٹریفک پولیس پشان اختیار ورکړی شي نو ممکنه ده بیا د غستونځي کمی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد دوی جن.